سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوې د مشالی ډو په بلګړی کې مصعب عبدالحی کاکا هرکلی کوم. په دې ګړی کې اول نیمای رپورټونو ته ځانګړې سوي او په دوم نیمای کې اونې ځ خبرونه د مشال تران لاندې دفته وړاندې کوو. د سر رپورټ مو د افغان کډوالو وی چې غواړي په پاکستان کې چې کوم کډوالو د بې اسناده کډوالو په اړه باندې حکومت فیصله کړې ده په افغان اندېښنه ده. د دې تر څنګ د پاکستان د سپریم کورټ د قانون په اړه فیصله او نور رپورټونه هم شته خو پایل له خبرو کوو. سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت تی نارجستره شوي افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي. د پاکستان پخوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې. او سم د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت تی نارجستر شوی افغان کډوال رجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ول چې حکومت تی له رجستر شوی کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغه یې دینه نیسي. د شورا مشر بریالي میاخیل وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ضرورولو ډډه وکړي.
ولسونم چې دا خفقې کې بده باندې نو موږ د پاکستان نه دا فایشتي چې دا خلک واپس کوي مو او دی امدلته هغه کې لکه موږ څنګه کار چې راکړی دی موږ هم دا سی رجسټر کړو داخل کوم رجسټر کوي.
د پاکستان حکومت لا د افغان کډوالو د عالی شورا د مشرانو څرګندونو غوښتنه په اړه څه نه دی ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو په خبرونو چارو لنډمهالي وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر اومه د پاکستان لډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې د اکتوبر تر پای وروسته د افغان نانو په ګډون هغه ټول بهرنیان د هیواد باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پخوانیو واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې د پاکستان پخوانی حکومت سش کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی وو. په قانون کې زیات پام د سوموټو نوټس په اړه د چیف جسټس واک کمولو ته سوی وو. قانون د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف وزیر اعظم کې پارلمان منظور کړی وو. نوموړي د اکتوبر پر 11مه یعنی پرون پر ایکس پانا د دې فیصله هرکلی کړی. هغه زیاته کړی چې دا پریکړه نه یوازې په خپل د سپریم کورټ د چارو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې پارلمان ته د احترام ورکولو څرګندونه هم کوي. د پیپلز پارټي یو مخکشي سېنېټر شيري رحمان هم پرون پر ایکس د فیصلې پستانه کلیکلي چې لاوریدونکو او فیصلې سره د سپریم کورټ شفافیت او حیثیت نور هم لوړ سي. په خواني واکمن ګوند تحریک انصاف هم پرون پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف د نااهلي ممکنه ختمونې ته اشاره ویلي چې له دې فیصلې سره له سپریم کورټ څخه د سیاسي تملرونکو ډلې په برخه کې مایوسي راغلی ده. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلعو د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالې ټول چې د منسوبې هدف د قبایلی ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې ښوونځي نسته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د په خبره حکومت د دې لپاره اتیا میلیون روپی مختص کړي. د فاونډیشن په خبره د دې منصوبې له مخې به ساش کال په باجوړ مومندو خیبر کورما ورګزو شمالي وزیرستان کې سکولونه کار پیل کړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالي تر تړون وروسته د لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران سره خبرې کوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې سلمان او رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې د فلسطینیانو پر ضد جګړه ودرېږي. ریاض د ټلیفون خبرو په اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د امریکا بهرنی چار وزیر انتونی بلینکن له حماس تر حملو وروسته د پیوستون شعور لپاره اسرائیل ته تللی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې په تشدد کې لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي او باور کوي چې نامعلوم شمیر وګړي حماس یرغمل کړی دی. د اسرائیلو ځواکونو تر هغې وروسته د غزې پر ترانګه بمباریو ته دوام ورکړی چې د اکتوبر پر 8 حماس ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. د حماس په برید او تر هغې وروسته د اسرائیلو په جوابي حملو کې تر اوسه پورې دواړو خواوو ته 2300 کسان وژل شوي دي. د 50 اوره کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې به نن جنوبی افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ سي. لوبه به د هند په لکنو ښار کې د پېښور پر وخت ماسپښین یو نیمه بجه پیلېږي. استرالیا په روان نړیوال کپ کې لومړی لوبه پر هند بایللې او جنوبی افریقا بیا په لومړی سیالۍ کې سرلنکا ته ماتې ورکړې وه. پرون هند افغانستان ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. افغانستان به راتلونکي سیالي د اکتوبر پر 15 له انګلستان سره کوي. پاکستان او هند به د اکتوبر پر 14 یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای. تاسو مشال ډو فری خبرونه مو اوریدل او سم د ریپورتونو برخه ترازو. ریپورتونه یو شمیر نور هم لرو. د بلوچستان په اړه ریپورت دی، د افغانستان په اړه هم که وختو بیا ریپورت دراورو. خو پایل کې به د افغانانو له موضوع څخه وکړو. د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې میشتو بیا اسنادو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو پر حکم د افغان کډوالو شورا اندېښنه ښودلې ده. د شورا مشرانو پر د پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې له دې اقدام سره شاید د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابې سي. تر دې حکومتي اعلان وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پولیسو په لسګونو افغان کډوال نیولې دي او یو شمېر کورنۍ بیا ستنې شوې دي. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو پر دې حکومتي ګام تنقید کړی، خو د پاکستان حکومت بیا دریځ لري چې په هیواد کې د زیاتېدونکو نامنیو له وجې بیا اسناد بهرنیان د ایستلو پریکړه ته مجبور سوي دي. نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11 نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم خسلوک وکړي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل، زمونږ په شان پاکستان ته رالو او بیا دلته مونږ هم داسې قانوني شو دي موږ راغلل. مونږ د افغانستان درخواست نه ورکړی کېږي چې مونږ پاکستان ته ځو او بیا مونږ دلته قانوني کیږو. دا هم دغه سیر راغلل سرحد کراس کې د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي پناه واخیستله. نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې اولاړی ډېر مشکلات پیدا کوي په تعلقات باندې مسر کوي ولسونه چې د خفه کیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش چې دا خلک واپس کوي مو او دوی همدلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
وروره دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغوی پاکستان کې تجارت کوي، زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي. مونږ دلته پراپرټیانې لرو، مونږ دلته د ګاډي لرو، سیسټمونه زمونږ دي خو زمونږ په نامه نه دي، دا د هغه پاکستاني په نامه دي زمونږ کومرونه یا ملګري چې دي. خو زمونږ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پیور کارډ باندې دا کوم فسیلیټیانې چې پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوئ دغه فسیلیټیانې باید مونږ ته راکړئ.
په پېښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو په ردعمل کې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزي اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، غنې وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناآرامي رامخته شوې و. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه دې ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر پکلکه عمل وکړي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرسه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو یو بل رپورټ ته راځو. هغه دا چې د پاکستان کې د سپریم کورټ پرون د خپل واک په اړه باندې یوه فیصله کړې وله او هغه درخواستونه چې د پارلمان لخوا ځخه د پروسیجرز اینڈ د پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 کال چې د اپریل په میاشت کې دا قانون پارلمنټ منظور کړی وو، بیا ځینې درخواستونه سپریم کورټ ته ورکړل شو او هغه درخواستونه پرون سپریم کورټ فول بینچ دې هغه رد کړل. حکومتونو پخوانی حکومتونو کې چې پاتې شوي کم سیاسي مشران دي هغه د دې هرکلی کړی، دا چې هغه هرکلی کړی او په کوم بنیاد یې کړی. طاهر خان راته تفصیل راکوي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او داغي مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصله چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ دا غي هرکلی کړی دی، او د دې هرکلی چا کړی دی نو پغې کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم دغه هرکلی نه پس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله ښایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا غي څرګندونه کړی ده، او هغه ته وایي چې څنګه پارلیمان د ولس استازي وي احترامی دغه رنگه د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاونټ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلي دي چې هر کله هم کړی دی او دائم ویل چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه ساک هغه به خشي، او لکه دغه خبره هم دې کړې. بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی، هغه هم هر کله کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلی دی چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضی کې د هغې خلاف چې کومې فیصلې شوي دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغې دا ویل چې هغې د مایوسي ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې به هم وروسته وغږېږو، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویلي شوي وو چې دا نوې فیصله چې دا به نوې کیسونو باندې په زړو باندې به نوي یعنی د اپیل حق پرې کې ورکړی شوی نو هغه به
انصاف سیدا په اشاره اشاره خبره کړې ده، د پکم تناظر کې کړې ده او چاته اشاره ده او پکم تناظر کې ده
او بیان کې دا خبره ستاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف تیر ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته مو رسیدلې دی او پاکستان ته روان دی، او دلته داسې لکه په خپل شهباز شریف په دغه بیان کې هم د دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثره شي، ځکه چې نواز شریف خو نااهل شوی مو عمری نااهل مو، نو دلته دا بیا بحثونه چې آیا دا به د هغې باندې ساغیز وکړي او که نه. نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغېز وکړي، نو د پی ټی آی هغه اشاره چې وه هغه نواز شریف ته
شاودی کی تار خان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ شو چې پرون د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدې کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو، نو د 15 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په هغه باندې مشتمل وو، لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او 15 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یا د مشر قاضي دا هغه د اختیارات په اړه باندې دا قانون بنیادی پاګه جوړ شو مختصر فیصله راغلی دا. نو یو خدا خبره ده چې په راتلونکي کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د مقدمه په اړه باندې، نو هغه اختیار به چیف جسټس سره نه وي. ماضی کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچ هم جوړو مقدمه او په چا به سره اختلاف کله نا کله وکړ، نو هغه به اکثر داسې به یو دلته خلکو محسوسوله چې هغه به په هغه بینچ کې بیا نه شاملېده. نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای دری ججان او سینئر ججان چې چیف جسټس به د هغې مشري کوي، هغې به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دې څوک وي. لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټه بل دا چې اسخوت نوټس دې دی یو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نا کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس پې واغسته، یا به په هغې باندې غوښتل چې دا د عدالت ته راشي یو موضوع هغه هم کړه نا کله بحثونه وي ولانجه به پکې منځ ته راغله چې دا سو موټس په دې کېدی شي نشي کېدی. نو اوس هغه اختیار هم له چیف جسټس پاتې نه شو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغې هغه به فیصله کړي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورپې شوی دی. پخوا به سو موټو نوټس یا خود نوټس چا پاړه باندې واغښته مقدمه، هغه ته به دا بیا حق نه و چې هغه به د هغې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي. اوس هغه ته دا حق هم ورکړی شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا تعلیم فورنیشن پلان لري چې په کوالی زلو کې د سباون په نوم شخصي سکولونه جوړ کړي. د ادارې مشرانو مشال لري ته ویلي چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار لمخ ورته بجټ مختص کړی دی. ځای خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی، وایي چې د زیاته ګټه به د لیرې پرتو سیمه ماشومانو ته ورسیږي. په دې اړه د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي، استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیون روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغه منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې څنګه چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغی کی نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندې دا سکول اسٹیبلش کیږي اور دے فیزونا میزونا ټول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ور کیږي. پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیږي بیا رور رور زدا زیاده کیږي.
د خوانه فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدائی ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي، خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپوره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو، ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو علاقو خبره وکړو نو مونږ اوس داسې علاقې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سر کوری سکول نشتا بلکه تا 10 کیلومیٹر پورے اوس التا دے پرائیویٹ سکول ہم تا سی ڈیر تصور نشتا نو چه داسی و لای عمل داسی و طریقه کار و تجور کی چه آلتا دی سکول جورا ولو دی پورا فائنانشلی مدد وس روشی و دی سکول چلا ولو کی بیا چه کم دو سر مدد کوی نو دا بی انشاءاللہ چه غیلو کی دی پورا تعلیمی چه کم ماحول دی اغا بہتر کولو کی بیدر زیوت فائدہ من شی
د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې دا منصوبه با سکل په باجوړ مومند خیبر کورما او رغزو او شمالی وزیرستان کې شروع شي او د سربا په قبایلی ضلعو کې خوښه څلور زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موند لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دل اسا یاد لوګي اسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے جگہ خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی. اوسم یو ځانګړی رپورټ تر ازو هغه د بلوچستان په بلوچمشتو سیمه کې کسهم له لسی زراعي سي د بیلتون قشتون کوډل له خوا وخت نا وخت پر امنیتي ادارو بریدونه کیږي. خو په دې وروستي کې د وسوال لوډلو مذهبي ډلو له خوا یو شمېر داسې بریدونه سوي چې وړاندې ساري نه دیدل کیږي. د سپتمبر پر 14مه د جمعیت الاسلام پر مخکښ او په قانوني سنټر حافظ حمدالله په سیو برید کې دغه پګړون یو لس کسان ژوبل سوي. ولاو بیا د سپتمبر په 20مه په مستون کې ځانمرګي برید کې لښتر لشه نه 500 کسان وجل سوي وو. د دې برید زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې بنلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخابات لپاره ځینې ګوندونو کمپاین پیل کړي او ځینې د پیلولو په حال کې دي. سیاسي ګوندونو او صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې داسې ګڼي چې د صوبې کې به پښتون بلوچ سیاسي ګوندونه له یو مشکل سره مخامخ وي. هم د دې حالاتو بوریوال کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې جاج اخیستی دي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دي. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې مذهبي سختدرزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثناء الله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدرزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کاله کې چې سیاسي پروګرس سوي دي هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېره غټ لاسه دي.
ثناء الله بلوچ وویل چې مذهبي سختدرزي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملتپال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدرزي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومانو خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په هیڅ بلوچستان له مذهب سره تړلی دی خو سختری جنې دی اوس ټولنه ټوله سختری جا شوی دا او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغوی راځي نور مدرسې جوړوي. بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې دیرش کال وړاندې وه. دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړي دي.
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14مه په مستون کې چاودنی د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم. په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سند صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمنځ داسې بنیادي مسله نشته، خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمنځ داسې حالات راپیدا
کوي.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزۍ په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې او خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي، بلکې مشرتابه او غړي هم ټول له همدې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا
ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سخدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی، خو دا تگلار تر اوسا ناکام اخکار زکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے.
قوم پرستانہ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، علیحدگی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر وویل د دې خبري امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده وویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده، خو د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغلے دا دا لدے قبل دا چھ پاکستان حلتا پا دینی مدرسوں کی تر اندازی زیادہ پانگا و نکڑی، خدا پا زینو سیمو کی دا و پا ٹول بلوچستان کی ندا. زما پا خیال دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملت حڑو کری
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے گی اور حمایت کرے.
اوس پښتنه داده چې د بلوچستان هغه کوم سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي داسې سیمې لومړی کمې وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد ڈسٹرکٹ، ستابولان او جل مکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت اولاڑا کیشتا تربتا خوزدار دیں خپل دا دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمې کې دا شیان روان دي. ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دای د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو او ریو سم د خبرونو نیمای تراغلیو لسمی بجی دی خبرونو لنډیز دراورو او بیا بحث تاسو په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت یې نا رجستر شوی افغان کډوال رجستر کړي. دوی پرون د پېښور پرس کلب کې د شورا مشرانو خبري غونډه کې دا خبره کړې. د پاکستان پخوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د اختیاراتو په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د چیف جسټس قاضی سا په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بینچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې پاکستان پخوانی حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی و. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبالی ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالی ډو ټول چې د منصوبې هدف د قبالی ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې ښوونځي نسته. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې. او د 50 ورځې کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې به نن جنوبي افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ شي. او سمراجو نیت خبرونه د مشال ترونا لاندې ته چې پرون د تاسو اوریدلې و نن ریکارډ سره بناورو او پکې د پاکستان حکومت د بارنانو د ستلو د فیصله مختلف اړخونه بحث وي.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغې وروسته چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ پورې د وتلو امر کړی، په مختلفو ښارونو کې پولیسو د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پر دریمه نیټه د حکومتي فیصلې د اعلانونو پر وخت د دې اقدام وجه د پاکستان خراب امنیتي حالات بللی وو، خو د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او پر افغانستان واکم طالبانو پر دې تنقید کړی دی. د پاکستان حکومت په خبره دا مهال 4 لک داسې افغانان ژوند کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا افغانان لکلو کنو رایسی په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا ولی اوس ناڅاپه د دوی د ایستلو فیصله وسوه؟ دا نور پښتني په دې بحث کې چیرو. مېلمانه مو د مشال ریډیو د اسلام آباد همکار طاهر خان او ورسره د افغانستان د پېښور کنسولګری د تعلیم پخوانی اتاشا یلدا بازوان ده. تاسو دواړو مېلمنو تار کلی وایم. یلدان بازوان پایل بل تاسو کو سوال هم دا دی چې تاسو په خیال باندې پاکستان ناڅاپه دا فیصله ولی وکړه چې ناقانونه اسناد، یعنی چې اسناد نه لري، په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسي هغه افغانان وباسي؟ تاسو خیال څه دی؟
د دې وجه باندې همونږ هیڅ پوه نه یو. دا که په قرار باندې ویل شوی وی او د دو ته د مخکې نه دا رقم باندې یو په پلان او ستراتیژیکه توګه باندې لکه ډېر په قرارۍ سره، خو دا رقم باندې لکه دا د افغانانو په حق کې، د کډوالو په حق کې دا یو ډېر زیاتی دی، او نړۍ په دې وخت کې باید د افغانانو دغه مجبوریتونو ته دیو ته لکه پاملرنه کوي. خو دلته مونږ پوه نه یو چې ناڅاپه ولې داسې یو اقدام اوس په دې 45 کال کې، او دا څو ځلې 2014 کې هم افغانانو نه دلته ډیری کورونه، جایدادونه، زده کړې، دا هر څه نه محروم شو. اوس بیا همدا حالت په همدې رقم باندې په دې وجه باندې
ته راځو چې تاسو وایست چې تاسو پوه نه یې چې دې وجه څه کېدای شي. ترخواست تاسو لکلونو کلونو راځي د افغانستان دغه چاري په هر لحاظ باندې څاري او په دې کې داخلي یاست. ستاسو په خیال باندې، ستاسو شخصي نظر، بیا ستاسو چې معلومات کړي دي، د دې وجه یعنی ناڅاپه څه وسو چې دومره لوی اعلان وسو او سمدلاسه ور باندې عمل هم شروع شو؟
تاسو یو وجه خو په خپل باندې د پاکستان چې کوم نگران د کورونو چارو وزیر دی داغه ذکر وکړ، خو دغه سوال ما چې کله مشال لپاره مرکه کوله افغان کمشنر سره، دا زما اولنۍ پوښتنه وه چې ولې پاکستان دې ته اوس اړ شو چې افغانان ته ویل شي خپل هیواد ته لاړ شي او تاسو وباسئ. نو یو خو هغه دا خبره وکړه چې دا اوسنی پلان نه، دا د مخکې نه په ذهن کې یو منصوبه، یو پلان وو. او هغه خو نه یوازې امنیتي مسله بلکې معاش او اقتصاد ته هم هغه یو دلیل پیش کړ چې پاکستان په اقتصاد باندې هم یو یو فشار وو
زمونږ په میجر چکم خارجي بي په اسلام آباد دی په پېښور دی په کوټه ده لاهور دی نو هغې کښې د دې زیات تر رهایش دی په کیمپونو کښې نه اوسي نو هغې سره زمونږ په خپل هم لا اینډ آرډر سچویشن نن سبا ډېر زیات خراب شوی دی او یو زه دا نه وایم چې د دې افغانیانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچویشن دی چې کوم کښې په لکونو بار ملک نه خلک راغلي او هغوی سره هېڅ قسم سند نه وي او تا ته د هغې په باره کښې هېڅ هم نه وي نو ډېر شکوک شبهات پیدا کېږي او چې کوم جینون خلک دي چې کوم مهاجر دي یا چې کوم راغلي دلته علاج دپاره یا کاروبار دپاره
عباس خان چې تاسو ته کومه خبره وکړه چې د دې امنیت ستونزه وه نو ستاسو خپل شخصي معلومات څه دي چې هغه آیا همدغسې ده چې لکه څنګه چې سرکاري موقف دی
لږ مختصر به لاړ شو په جولای کې چې کله په 12 په جوب کې لوی حمله وشوه د پاکستان د فوج په یو مرکز او د هغې یو ورځ وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر کوټې ته لاړ او د جوبل فوجیانو لکه د هغې لیدو لپاره هغه چې کوم بیان ورکړ دا د پاکستان په دې روسي تاریخ کې زه چې ګورم نو داسې مثال ډېر کم دی چې یو خو هغه د ټي ټي پي خبره وکړه چې ټي ټي پي د موجودیت خبره خو په پاکستان کوله لیکن هغه دا اول ځل وکړه چې ټي ټي پي ته په افغانستان کې د کار ازادي ده دا د ده بیان وو او بل چې هغه یو خبره وکړه ډېره حیرانوونکې وه چې په پاکستان کې افغانان په ترهګرۍ کې لاس لري یعنی هغه وخت هغه مشخص نه وویل چې هغه یا د ټي ټي پي هغه ملاتړي یا هغه ټول یو افغان یاد کړو زما خیال د هغه وخت نه بیا یو شروع شو هغه یو پالیسي مخې ته راتلل بیا چې کله په چترال کې د 6 سپتمبر باندې حمله وشوه بیا تورخم هم تړلی شو نو داسې ښکارېده چې د دغې نه پاکستان بیا د کډوالو په اړه باندې یو خپل مزاج او خپل یو سوچ بدل کړو زما دا خیال بل هم دی چې ممکن ده طالبانو حکومت سره د پاکستان د ټي ټي پي په موضوع باندې چې کوم اختلاف دی یو ترنګلی حالت دی نو ممکن ده چې دغه هم د یو فشار دپاره کړي وي ځکه چې طالبان حکومت خو ګمان نه کوم چې هغه به تاسو خو 14 لکه یاد کړو لیکن پاکستان کې دلته شمېر د ناقانون یادېږي 10 لکه بیا دومره لږ وخت تاکي چې په دې لاړ شي کنه مونږ په زور وباسو شتمنۍ هم قبضه کوو او ضبط کوو کنه
دې ته به زه طاهر خان صاحب راځم ځکه چې یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې تاسو تر 2 لسیزو زیات وخت همدلته یاست په پاکستان کې یاست افغانان ستاسو په خپله تجربه کې آیا د پاکستان امنیت ته ګواښ دی هغه افغانان چې هغه هلته ژوند کوي
باندې څرګند پویم چې کوم افغانان دلته راغلي دي او زما دا نظر دی چې هغه د خپل کار روزګار دغه بیروزګارۍ نه دا د صحت په لحاظ باندې په دغه وروستۍ 2 کلونو کې دا 2 لسیزې خودي خو په دا وروستۍ 2 کلونو کې 2 فقط د تعلیم دپاره او د خپل ژوند کورنو دپاره د دې دپاره راغلي نو دا به په امنیت دپاره دو په خپله باندې یو سپورټ نه لري په خپله باندې بیچاره خلک دي کډوال دي نو دا به دومره غټو کارونو ته څنګه لاس واچوي د زما په نظر باندې زه خو دا فکر نه کړم او دا هغه څوک دی چې هغه سټیبل دولتونه وي هغه تر شا سپورټ ولري نو تر په دې وختونو کې چې موږ خپله افغانستان په جنگ کې دی دلته خلکو پناه راوړې ده د خپل سر ژغورنې دپاره د خپلو اولادونو د تعلیم دپاره د هغو د صحت دپاره د یوه ورځ د ښه ژوند د تېرېدو دپاره نو هغو به څنګه د یو ملک امنیت دپاره ګواښ جوړ شي
مننه ډېره طاهر خان صاحب تاسو هلته یي او تاسو وینئ او بلکې تاسو رابطې هم وي دا خبره څومره په ثبوت رسېدلې ده چې افغان کډوال که هغه ناقانون هلته اوسي که بیا د قانون مطابق اوسي دوی د پاکستان کې سي د ترګري یا د امنامان نوري د مسلې دي پاغي کې لاس لري څه داسې ډیټا څه داسې ثبوت ورکړل شوی دی
یو بیا عباس خان ته لاړ شو ځکه چې افغان کمشنر دی او دغه وینا به وزن زیاتو لري په دې موضوع باندې او هغه وی چې څومره 1.4 میلیون افغان چې چا سره پی او آر کارډ دی یعنی هغې حق لري چې پاکستان کې ژوند وکړي هغې کې دوی چې داسې یو ثبوت هم پاکستان نه دی ترلاسه کړی چې افغان رجسټر هغه دي په یو ترهګرۍ کې یا په جرمونو کې لاس ولري دا خو هغه خپله ومنل چې داسې هېڅ ثبوت دی نه دی او ما نه دی ترلاسه کړی ما ته یادېږي چې سفران چې کوم پخوانی وزیر وو عبدالقادر بلوچ دا پښتنه د هغه وخت کې مونږ کړی وه. هغه به چې داسې ثبوت نشته چې افغانان د په ترهګرۍ کې یا په جرم لیک ملوثي. دلته یو خبره فقط زده کوم، دې کې خو شک نشته چې افغان او پاکستانی طالبان د انډیوالان دي. 2001 کال کې چې کله ٹی ٹی پی جوړې دا نو هغه د افغانستان د طالبانو نه هغه یو انسپایر شوی و یا حوصله اغستې و. دلته د ایران شو خپل د افغان طالبانو امیر خپل امیر اوس هم هغه بیعت دی موجود دی. افغان طالبان چې کله دلته وو بس ډېر وګرځي په شروع کې چې کله دوی راغلل نو دا افغان تار نو نو دی د پاکستانی طالبانو میلمانو. اوس پاکستانی طالبان هلته دي او هغه یو قسم ورته ویلی شي چې هغه د هغوی میلمانه دي. لیکن موږ به تل دا وی چې د پاکستان لپاره افغان طالبان هیڅکله هم پاکستانی طالبان نه اونیسی نه به اوباسي. اوس کو د خرابو تعلقاتو هغه پلا یا زور ته د عام افغان نه اوباسي. نو ګوره یو خبره کوم، موږ چې کله افغانستان ته لاړ شو زه طالبانو په دوره کې مو وزر لاړم مخکې د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني صاحب په وخت کې، موږ به د افغان مشرانو نه د عام افغان نه یو خبره ضرور اورېده. اپکو دلته به هغې راغلل چې هغې به د کډوالو په اړه باندې د پاکستان قربتوب ذکر به ضرور کو، د دې به یو مننه د پاکستان د خلکو کوله. زما نظر دا دی چې هغه حسن نیت چې به هغې یادو د پاکستان هغې ته ډېر سخت زیان ورسېد. نو زه ګورم چې افغانان په ترهګرۍ کې په جرمونو کې کله ملوث نه دي. او د ٹی ٹی پی او د افغان طالبان انډیوالي خوشتا اوس کو دا خبره زنه کوم دا به صحافتي او بدیانتی وي. نو که هغه سره درې کسان لکه څنګه چې پاکستان په 12 جولای کې وو چې درې نو هغه امکان به وي چې دوه درې سلور پنځه شپږ لس افغان طالبانو سره پاکستانی سره ملګری شي. لیکن دا هغه بوج په عام افغان باندې چول دا زما خیال پاکستان سمو پالیسی نه ده.
مننه طاهر خان صاحب، زه بیا هم تاسو ته راځم. یلدا پاسوان صاحب، تاسو په خیال باندې چې کله ځخه دغه غږ سوی دی او لاغه وروسته عمل هم ور باندې پیل سوی دی، تاسو عام افغانانو ځخه کم داسې شکایتونه یا کم داسې مسلې یا څه کمی داسې ستونزې دي چې تاسو ته بیانېږي یا تاسو وینئ؟
سرګند خبره ده چې خځې او ماشومان خو په دیو کې هیڅ نه شي کړی. لکه څنګه چې اوس رسنۍ او کې ګورو او څنګه چې راپورونه راځي او څنګه چې خلک د مشکلاتو سره مخ دي چې ماشومان او خځې زندانونو ته بیول کېږي او هغه خلک چې ورسره پیوار کارډونه هم ورسره دي هغه هم د ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي. او ما لکه څنګه مخکې په خبرو کې وویل چې دا اوس چې کوم خلک راغلي دي چې غیر رجستر دي دا هم د دغه یوازینی ستونزه چې دا او دلته په ډیری جنکو چې دا څو ورځې ما سره تماس نیولی دی هغه فقط د خپلو زده کړو لپاره دلته راغلي. محصلین او زده کوونکي چې څومره دي هغه د دغه مشکلاتو سره او دغه غږ چې کله نه پورته شوی دی د دې په ژوند باندې یو دومره سخت اغیز راغلی چې زه ټوله ورځ کې د خپل هغه ټلیفون نه هم اوسګار نه شم چې یادو ته هغه تسلی هم موږ سره اوس نشته چې دې ته څه ووایو. لکه څنګه چې د جنیوا په بین الملل په قانون کې د یو هیواد کې د چا دپاره یعنی د ژوند د سر او د دې خطره وي او هغه بل هیواد ته لاړ شي هغه پناه یوسي د هغه سره باید هغه ته زمینه مساعده شي د ژوند د ټولو وسایلو. خو دلته چې کوم دغه غږ شوی دی او کوم خلکو سره دغه څه اوس روان دي یا زندانونو ته ښځې او ماشومان پیول کېږي جنکه نو دا ډیره د افغانانو لپاره او دا دغه اوږدې مودې چې دا څومره لکه دلته افغانان پاتې شوي دي دلته نسل په نسل باندې دا د دوی په ژوند باندې او په اقتصاد باندې ډیره هغه اغیزه لري چې د ټول هغه ډیر سخت چار لاندې دي.
مننه ډیره. یلدا بازوان صاحب خبره وکړه او هغه کې د ملګرو ملتونو هم په دې باندې خبرګون راغلی دی چې هلته چې کوم افغانان تللي دي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هغو ژوند ته خطر دی. په دې اړه باندې مو د ملګرو ملتونو یونیسیار چې کوم ویان دی په پاکستان کې قیصر خان افریدی سره تر دې لمخه مرکه کړې وه نو هغه د ملګرو ملتونو چې کوم پر دې باندې تنقید و د هغه په اړه باندې دا راته وویل.
حکومت دغه یو اعلان کړی دی چې کم ان ډاکومنټډ یا غیر قانوني یا دغه افغانان چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به دی بی او باس یو ډیپورټ کوي او دی ته یو میشت ور کړی ده. نو زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالو نه لکه چې څنګه د افغان کډوالو مینوستیا کړی دا نو دغه چې کوم انډاکومنټډ خلک دي په دې کې داسې خلک هم شته دي چې کوم د 2021 نه پس دلته راغلي دي. نو موږ دا ګڼو چې په دې کې داسې خلک شته چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کېدای شي او هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. نو دغې حوالې سره موږ د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلک چې کوم دي هغه دې په زور زبردستی باندې واپس نه لیږي. او موږ دا احساس لرو چې د پاکستان چې کوم د ریاست کوم رائټس دی یا یو پروګریټیو دی د ریاست چې هغه خپل کوم پالیسیز یې هغه په پاکستان کې امپلیمنٹ کی کړه د سیکیورټی کوم ستونزې دي یا نور داسې کوم معاشي مسلې دي. خو دلته کې موږ دا وایو چې یو ان ایس سی آر دا خبره کوي بار بار چې دغه خلکو کې داسې خلک شته چې هغه نشي تللی. نو موږ خواست کوو چې پاکستان د یو داسې میکانیزم مخې ته راوړي میکانیزم دی جوړ کړي چې دغه کوم خلک دي هغه مینج کړلی شي او ډیولپ کړلی او رجسټر کړلی شي. نو موږ یو ان ایس سی آر موږ تیار یو چې حکومت لکه څنګه مخکېم د حکومت مرسته کړې ده نو بیا به هم د حکومت مرسته کوو که دغه شانتي یو فریم ورک یو داسې میکانیزم مخې ته راځي چې دغه خلک رجسٹر کیږي. نو موږ دغه کوو او ورسره ورسره زموږ سپورټ په دې سره جاری.
ترخان صاحب سوال دا دی ملګرو ملتونو دا وایي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو پر واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته تللي دي دا هغو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی او که هغه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي نو هغه وار له مخه دې ته راغلي دي خپل ژوند وژغوري. ستاسو په خیال باندې تاسو هلته وینئ لکه تاسو وایئ ستاسو ملاقاتونه ډېر وي دغسې یو حالت سره هغه خلک اوس مخامخ دي له یو خطر سره؟
همداسې ده او هغوی ډېر پریشان دي. دلته په اسلام آباد کې یو خو د ویزو کار د هغوی چې خارج د نورو هیوادونو ته ځي دلته زه اکثر ورزم دلته مختلفو برخو کې هغوی ساتل شوي دي ګیسټ هاوسونو کې. او یو تاسو ته مثال بل درکوم سهار زه اکثر بلکې نن هم تللی وم او پارک ته موږ سهارونه هلته افغان هم راځي چې کوم په دلته یو ځای کې افیکټ سیمه کې هغوی په ګیسټ هاوسونو کې پراته دي. نن چې ما وکتل نن هغې ډېر کم وو بلکې سهار چې کله هغه مونږ تېرېدو کوم ځای کې چې هغې جمع کېږي د واک کوي ګرځي نو نن هغې کې ډېر کم کسان وو هغه هم سهار نه وروستو بیا درې کسان مانا داره چې هغې هغه راغلي دي چې هغې بهر لاړ شي. نو مانا داره چې عمومي
پخوا
ډېر وو په پارک کې بلکه سهار زه خپل واک وم دوی سره به مونږ لیدل هلته یو ځای به لږ وخت لپاره هلته دغه وو. نو نن هغه شمیر سهار اول چې یو هم نه وو وروستو بیا چرال درې کسان وو خو لیکن نور کله به زیات. نو معنی دا ده چې په هغې باندې هم یو فشار راغلی سره له دې چې د هغې د ویزو کار نسبتا هغې ویزې شته که هغې موده وخت موده پوره کېږي نو چې کوم سفارتونه هغې ساتلي دي او د ویزو د بهر کار روان دي نو ویزې ورته هم هغې په هغې کې تمدید چې ورته بیا توسیع وي هغه هم د هغې کار دي. یعنی هغې هم د فشار د لاندې ځکه دلته موږ اورېدلی چې هغې ته ډېر اکثر ته ویلی شوي تاسو د کورونو نه بهر نه روځئ. نو یو نفسیاتي فشار او دبو په هر افغان باندې هم دی چې هغې خپل انتظار وباسي چې هغې بهر لاړ شي.
مننه طاهرخان صاحب. یلدا بازوان صاحب ستاسو په خیال باندې د دې پرته چې مختلف مشکلات دي ځکه چې دا کیسه شروع شوه افغانان له ډېر وختونو څخه هلته اوسي کاروباریان دي د سکول والا دي د کالجونو والا دي یعنی د تعلیم په بخش کې تاسو هغه کې کار هم کوئ مبارزه هم کوئ له دې اعلان وروسته تاسو کوم بدلونونه یا کوم شکایتونه یا که بیا نسته له سره داسې یو حالت د زده کړو په برخه کې ځکه چې په افغانستان کې په جنکو باندې په تېره بیا په درس باندې بندیز دی نو دلته بیا دوی په پاکستان کې کوي نو په دې برخه کې تاسو ته څه شکایت یا تاسو څه لیدلی وي؟
په دې برخه کې دا چې دلته زمونږ ښوونځي دي ډېرې ښوونځي دي په پښتونخوا کې په کراچۍ کې اسلام آباد کې او کوټه کې نو دا هغو نه موږ ته خپله مدیر صاحبانو او خپل زده کوونکو حتی اوس دومره تماسونه نیولی دي چې باندې دا زده کوونکي راځي ښوونځي زده کوونکي د پوهنتون هغه خو په هغو باندې ډېر فشار دی د ښوونځي زده کوونکي باندې ودرول کېږي دا چې هغو خپل درسونه پرېږي شو دی دلته په صدر کې یو خونځي دی یو څو خونځي په آیات آباد کې دی نو هغه د ویر نه چې خونځي ته راځي او باندې څوک ونیسي او زندان ته بونیسي د دې د ویر نه خونځي ته نشي راتلی ډیر مشکلات ستونزې پیدا شوې دي او په زده کوونکو کې دومره اغیزه کړې ده تر دې پورې چې انجونې دې ته نه دي آماده چې هغه هم خونځي ته لاړ شي ځکه چې وایي چې موږ سره کوم کارډ او دغه چې دی هغه د ایکسپایر ورته وایي او مخکې به دا خبره نه وایي یوازې به لکه ځوانان د سړو دپاره وو چې اوس وخت کې چې کومې سوشل میډیا دې وګوري کوم راپورونه راځي نو ښځې او انجونو ژوند ډېر سخت شوی دی او ډېر مخیف کار دی او دا ستونزه د ټولو کډوالو دپاره ده یوازې د یو چا دپاره نه ده ځکه مخکې به ماشومان او ښځې اوس چې څومره فشار په ماشومانو او په ښځو باندې دی نو بیخي حد نه لري
همدغه یلتا بازوان صاحب کوم سوال کوم خبره راپورته کړه چې نه یوازې جنکی بلکې په مجموع کې ټول افغانان وېرېدلې دي همدغه پښتنه چې مال قیصر خان افریدی زخه وکړه چې تاسو ملګرو ملتونو د سازمان ته کوم شکایتونه راځي نو د هغه جواب داسې وو
په دې کې خو موږ ته شکایتونه راځي موږ ته نه صرف هغه افغانان چې کوم د 2020 نه پس راغلي هغه افغانان هم د هغوی شکایتونه هم موږ ته راغلي چې چا سره قانوني اسناد دي یعنی پی او آر کارډ چې کوم حکومت د پاکستان حکومت ورکړی په 2008 کې د یونیسیا په مرستې سره یا چې کوم چا سره افغان سټیزن کارډونه دي دا هغوی هم هلته کې داسې رپورټ شوی خاص کر په د سند په صوبه کې چې هلته کې پولیس کراچۍ کې هلته کې خلک نیولي دي او زمونږ چې کوم د الیک پروګرام دی اډوایس اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی نو زمونږ سره چې کوم وکیلان دي په مختلفو سیمو کې په صوبو کې نو زمونږ دا وکیلان ځي او هلته د پولیس سټیشنونه او د عدالتونو نه دا خلک د دې کیسونو دغه کوي او دا خلک راخلاصوي نو د پی او آر کارډ چې کوم چاسرنی هغوی هم په بعضي ځینو کې هلته رسټ شوي دي او موږ کوشش دا چې دغه خلک څه موږ راخلاص کړي هم دي او څه راخلاصو نو ظاهره ده چې خلک ډېر زیات دغه شوي دي نو زه به دلته د پی او آر کارډ لرونکو والا او چا سره چې افغان سټیزن کارډ ځي نو هغوی ته دغه ورکوم چې هغوی دې نه یریږي ځکه چې حکومت صرف او صرف د انډاکومنټډ حوالې سره یو فیصله کړې ده او په دې انډاکومنټډ کې هم خلک چې د چا ژوند ته په افغانستان کې خطر ده زموږ همدغه اډوکسي ده همدغه ریکوست موږ د حکومتونو نه کوو چې دا خلک دې واپس نه کړی شي
ترغن سیب په کیسر افریدی وایي چې مثال ډیر افغانان داسې دي چې هغه دوی ته شکایت کوي چې نه یوازې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري بلکې داسې افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد لري نو دغه د نیونو خبره ستاسو په خیال باندې څومره جدي سوې ده
زما خیال دا خبره درسته چې پی او آر کارډ والا هم ول کیږي هم دا پښتنه ما د عباس خان افغان کمشنر نن کړی و او هغه دا ومنل خو البته یو خبره هغه وکړه چې دا کسان دغه د پاره د ویریفیکیشن لپاره او د هغې تصدیق دپاره چې کوم د هغې سره اسناد وي او اوس یو کمیټي یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د اسلام آباد د پولیس مشر افغان سفارت د چارواکو سره دلته غونډه کړې وه او هم دا موضوع هم پکې وه او بیا یو کمیټي جوړه شوې ده چې که د پی او آر کارډ والا یا افغان سټیزن کارډ والا هغوی نیول کیږي جیل ته ځي نو بیا به هغې بهر راوستل او د هغې ضمانت او هر څه چې قانوني وي هغه بدي کار کوي خدا خبره دوسته چې پی او آر کارډ والا هم نیول شي او دا وخت کې د پی او آر کارډ هغه موده ختمه ده او بیا هغه تجدید او هغه نه دی شوی لا تر اوسه پورې البته عباس خان دا وایي چې هغې باندې مشورې کیږي او ممکن ده چې نو پی او آر کارډ والا پکې نیول کیږي افغان سټیزن کارډ هم نیول کیږي
مننه یلدا باسوان صاحب ستاسو د پاره یعنی ستاسو په خیال باندې دغه مسله د پاکستان خپل اندیشنې پر خپل ځای په هر لحاظ سیوي او بیا د افغانانو خپل ستونزې مسلې مشکل لکه تاسو او طاهر خان صاحب بیانوي دا ټولو ته په مجموع کې چې وګوري داسې د منځ یا د حل لاره ستاسو په خیال باندې څه ده چې د پاکستان اندیشنې هم جواب شي او خپل د افغانانو ژوند هم
خبرو مشکلات راغلی کور خپل خپل کار نپریدی خودو مشکل پا اساس
مشکل یعنی وشي چې دا مسله غوڅي سي او حل سي
په قرار پاتې د دې د پاره او دوه دغه سي په یو ځل په ناڅاپي وستو باندې چې د دوه دا کاروبارونه دي هنرمندان دي دلته کسبګر دي دلته مریضان دي دلته زده کوونکي دي دلته انجونی او خزي دي چې هلته د تعلیمي ادارو دروازې بند دي کدا په دغه رقم باندې وست کېږي د دوه د پاره پاتې کېده او دوه ته نور هیوادونو کې ځای ورکول دا د لار ده او د دې ځای نه نوېسته نور خو مونږ د دې لپاره ځکه چې تاسو ته معلومات دی چې هلته څومره مشکلاتو سره مخ دي که د انجونو په مخ ښوونځي نه وای بند نو دغه چې مخکې ما کومه خبره وکړه دغه انجونې او دغه ښځینه چې څومره هغه کارونه د دو په مخ بند دي دندې نشته دی درس نشته دی تعلیم نشته دی نو دو بیا د دومره فشار لاندې نه راتلی لکه څومره چې اوس د دې غږ سره راغلی دي نو د دو د حل لار خو که مونږ سره وایي نو دا خو به ډېر ښه وایي خو دا خو د زمونږ سره نشته مونږ خو مجبور خلک یو په اوس وخت کې کډوال ټول د مجبوریت سره مخ دي او دا په دغه رقم باندې ونه ایستل شي لکه څنګه چې دا غږ شوی دی او څنګه چې دا رسانیو کې را روانه ده او څنګه فیصله شوې ده
مننه لکه یلدا بازوان صاحب تاسو ذکر وکړی چې له دې علاوه ډېر افغانان چې دي هغه کاروبارونه جوړ کړي دي په پاکستان کې او هغه دا شکایتونه راځي مشال ایډو سره خبرې کړې دي د یو افغان به واورو چې هغه وایي چې هغه له کلونو له لسیزو راهیسې هلته دی او هغه اوس څنګه په یوه میاشت کې وځي نو هغه ته به غوښ شو
څلوېښت کاله م ژوند کړی ده زامن لرو مسیان لرو ما واده دلته کړی ده مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچیان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځه له دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداریګانې دا دوکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې م ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده د منګه کورونه خراب دي هلته په کال کې کورونه به جوړیږي مونږ ته به وخت راکوي مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله او که اسلامي ملک یو مونږ دا ته نه غواړو وروره
ترخان صاحب لکه څنګه ستاسو واورید دا کس او هغه وایي چې دی له لسیزو راهیسې دلته دی او د ماشومان روسی دا ټول دلته دي په یوه میاشت کې څنګه کاروبار ختم کړي البته کېدای سي هغه پیسې ویني که په ناقانونه توګه باندې اوسي نو بیا خو یو مشکل دی خو اسې په پاکستان کې په ډېره لو پیمانه باندې افغانانو کاروبار هم کوي دا مشکل څومره دی کاروباریانو ته یا خپل بیا د پاکستان اقتصاد ته ګټه تاوان کې څنګه حساب کړي
ګوره که مختصر یا څو ثانیو کې زه دغه حل لار باندې لاړ شم مختصر د پاکستان یو دریض او موقف دی چې د طالبانو حکومت سره دنیا ته وي نړۍ ته وي تاسو تعامل وکړي هغه مه هېروې نو دلته پاکستان خپل هغه د اولاد عمران خان د حکومت پالیسی وا دا چې بیا د هغه نه پس د شهباز شریف حکومت او د هغه پالیسی وا دا د اوسنی حکومت پالیسی ده تین دنیا ته خو تعامل خبره کیږي لیکن په دې موضوع چې افغانان دی وی چې موږ یو باسو په دې موضوع د طالبان حکومت سره مشوره نه ده شوه ځکه د غي عکس العمل او غبرګون چراغ غړي زیات سخت نو باید چې غي په اعتماد کې اخستل شوی وي او یونیسیار چې تاسو بار بار ذکر وکړ نو غي هم دا شکایت دی چې غي نو وړاندې په اعتماد کې وشتي به کاروبار ته ولاړ شو زما ملګری شتل تا افغان چې هغه کاروباریان دي او هغه وی دنه خو پکې داسې دي چې دلته پیدا شوی دي اوس عمرونه دیرش کال دی چې هغه افغانستان ته کم تللی دی لکه دی خو افغان لیکن اوس هغه لپاره مشکل دی چې هغه هلته لاړ شي هغه په سوسایټي کې ممکن نه چې ډیر وخت والی هغه هلته لاړ شي کاروباریان ډیر زیات پریشان دي او لکه څنګه چې خبر وکړه خور خبر وکړه چې پرسنیو کې څنګه شایان راځي او پرسنیو خو دا ځینې وخت کې پولیس او دلته حکومتونه خپل شریک کړي نو هغه په خلکو باندې هغه نفسیاتي او دباو چې په خلکو باندې وګوره دا خو فطري ده چې زه په یو بل ملک یم نو ما باندې به معمولي غونته یو مشکل وي زه به ډېر زیات پریشان یم نو دغه رنګ د هغې لپاره مشکل او د هغې کاروبار ته ممکن ده چې زیان ورسي او بل دا که ته وباسې نو آیا افغانستان کې هغه ته دې وخت کې د کاروبار هغه مواقع او فرصتونه شته چې هغه بیا لکه د خپل مشکل باندې کنټرول وکړي هغه ډېر مشکل کار دی
ډېره مننه طاهر خان صاحب او یلدا بازوان صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه واخیسته دواړو ښه وخت غواړم د خدای په امان دا و د مشال تران لاندې چې په کې مو د پاکستان حکومت له خوا څخه د ناقانونه بهرنیانو له هیواده د وتلو د فیصلې وجه او نور اړخونه په اسلام آباد کې زموږ د مشال ایډو همکار طاهر خان او په پېښور کې د تعلیم مبارزه او د افغان کنسلګری د تعلیم پخوانی اتشا یلدا بازوان سره بحثول بس په دې ځای پای ته ورسېدی ما عبدالی کاکر ته اجازه راکی پا مخم شا.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.